کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خپرونې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خپرونې کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله هم خبرو. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره اونۍ 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټونې ښکاره شوې ده چې 2 تن افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسناد د نه درلودو په سبب د دوی قانون مات کړی دی او دوی جریمه کړي دي. د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ له لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 30,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استازي ډاکټر محمد آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویې ویل چې دوی په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به یې وویشي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 180 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي بټۍ کې د دوو فعالو ریکټورونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعاله شوې او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انرهاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینی ځواکونو یې فشار راوړی چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ لومړنی ریکټور په 1950 کال کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ تڅیرمه د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پرلپسې جګړې د تراژیدي پیښو ویره زیاته کړې ده. او د ټینس مشهور لوبغاړي او د نړۍ پخوانی اتل نوواک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید-19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جوکوویچ چې پخوای هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي، د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 3 ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی، په خواشینۍ سره به زه دا ځل هم ونه شم کولی چې ایس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. جوکوویچ یو وشتواره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده. هغه یوازې یو اتلولي له هسپانوي ټنس باز رایفل نادول څخه کم لري. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلک سخت ځپلي دي.
سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي.
بیا له دې سره جوخت په نورستان کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي.
مالونه مړی دي، د ځمکې پلونه، د نموګانی انسانانو ځانته اته کسان دي منډلو لوځوالي کې اوبه وړي دي.
بلخوا بیا په لوګر کې سیلاب ځپلي مرستو ته انتظار دي.
د خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري. نغدي
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان روستي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په روستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسي، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه، خو ښاغلي غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ورته ادعاګانې رد کړې وې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاډ له امله وباله. هغه وویل
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ ټاکل شو چې اوربند به شي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یوه نه بېلېدونکې برخه وي، خو داسې کوم څه ونه شول.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې یو کال وړاندې طالبانو د پلازمېنې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی د طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خای نن او سبا په اکثر شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له کبله تازه سیلابونه جاری شي. تیر یو میاشت کې سیلابونو 1020 کسان مړه کړي او 250 زیات نور ټپیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په سپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمه ییزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاري شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مرکزریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅ باندې تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
بیا بل خوا په یو تازه راپور کې نورستان کې ولسونه او چارواکي وای سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. پلونه، سړکونه، د برېښنا تولید کوونکي ژرندې او نور ټولګټې تاسیسات یې ړنګ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل د تیرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې زیاتې ورانې رامنځته کړې دي.
منډول ولسوالۍ منډول کلي نبر پوشال کې درې ژرندې، داسې دوه کورونه منډول کې، همدارنګې درې ژرندې او دوه کورونه، سړکونه او پټي زراعت دی خراب کړي دي. یو کس خو یې پرون وړو، د هغې جنازه خوش او نن یو گاډی اوخت او درې کسان پکې زخمیان او دو پکې شهیدان شوي. نور خلک الحمدلله روغ راوتلي ترینه. دوا ولسوالۍ کې همدارنګه زراعت شو او سړکونه شو او پلونه شو، ټول زیات خراب کړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو بیا وایي سیلابونو یې اته تنه وړي دي. د دوا ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل
مالونه مړي دي، د ځمکې پلونه، د نموګانی انسانانو ځانته اته کسان دي. منډول ولسوالۍ کې اوبه وړي دي، د سرور مړي وېستلي دي. یو سیم کې پیلانه بنده څوک وېستلی نه شي او درې مړي ورګ دي. شام درام ټول سیلاب وړی ده. کورګل، کلم دره، شوک، کوراج، باندور، دغه انی.
همداراز د کونړ په لوی او کوچني سیند کې اوبه زیاتې شوي او په یو شمېر کلیو او ځمکو ورختلې دي. د کونړ، نارنګ او سرکانو ولسوالیو کې په بیلو کې پراته کورونه او ځمکې زیانمنې کړې دي. د کوچانو بیلې اوسیدونکي سلیمان راته وویل
کوچانو بیلې مینځ بیلې په زراعتي ځمکه او په کورونو باندې سیند راغلی دی او ډېر کورونه یې تخریب کړل. ماشومان مونږ د شپې په یو بجه او دوه بجې انتقال کړل دنیا طرف باندې او مونږ د لوړو مقاماتو د موسسات نه غوښتنه کوو چې مونږ سره پوره همکاري وکړي په دې برخه کې.
دا یادونې وړ ده چې په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې یوازې په نورستان کې نږدې 500 کسانو ته سیلابونو مرګ ژوبله اړولې ده او په سلګونو کورونه، په زرګونو جریبه ځمکې او باغونه له منځه وړي دي.
په نورستان کې ولسونه او چارواکو ویل چې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. وړاندې به په خبرونه کې د هم واورئ چې د دې اونۍ سیلاب ځپلي سختو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
اوس به هم د افغان کډوالو پر ستونزو تم شو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د دې کمشنری د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ازادي راډیو تاجکی څنګ ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاری چې لکتر لګنه افغانان د اگست له 19 راهیسی د افغانستان پولیس ته شړل شوی دي. په دغو کسانو کې ځینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللی او ویلي دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنرۍ د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشرې الیزابت تان ویلي تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو واره له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې له ویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یوې تازه کړې شوې افغان میرمنې په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نورو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمېنې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرځي څو د جبري استلو له خطره بچ پاتې شي. هغې ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلی او دا اوس له خپلو دوو بچیانو سره یوازې پاتې.
ما را گفت که شما را ما دوشنبه میبرم د دفتر او چې اگر بزنین ما را مستقیم آوردن مرز.
موږ ته ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبرې وکړئ، خو موږ یې مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې یاستې ځانونه پټ کړئ، هر څوک چې کار ته ووځي مه یې پرېږدئ. دوشنبه کې ګرځئ مه. نن موږ سرحد ته تللي وو، دوه افغانان یې را د مرز کړل. یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کډوالۍ کارت درلود، خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چرا اعتراض
د راپورونو له مخې ګڼو افغان کډوالو ته چې تاجکستان کې اوسیږي د جبري استلو یو خبرداری هم رسېدلی چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړی. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. خود کورونی چار وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په پلټنو کې ښکار شوی چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانین د اسنادو د نه درلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. دغه وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د تیر کال د اګست رئیس چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درېمو هیوادونو ته د تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره یې بېلابېلو سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ورسپارلي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټول ستر اټومي مرکز ژاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټول اروپا خپرې نه شي. کیف روسي ځواکونه تورن کړي دي چې دې مرکز ته یې نږدې بمباری کړې ده چې د برېښنا د قطع کېدو سبب شوه. د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له دې اټومي مرکز سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتو نړیوال سخت اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین پوز نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپروژیا پر اټومي بټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکراین لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی، خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې د زاپروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نږدې وه چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز 2 برېښنا نه لرله. ولسمشر زلنسکی زیاته کړه چې د روسیې جنګي الوتکو د اټومي مرکز ته نږدې د سکرو د انرژۍ د مرکز د ایرو په ډیران کې اورونه ولګول چې د روسیې له لورې په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه، خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعاله شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونو نیولی دی، خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت 6 ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې 2 ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکراین ولسمشر وویل که چیرته په زاپروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاسپکار شوي نه وای، نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زلنسکی زیاته کړه چې روسیې، اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبه پورس چې د سټیلایټ لاري کوم تصویرونه اخیستل شوی دي او د ازادي راډیو اوکراینی څنګ تر لاسه کړی دي د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاری چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو شخ کړی دی چې د زاپروشیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډیر احتیاطه کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 24مه پر اوکراین غیر محجب برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپروشیا اټومي مرکز ونیو.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې چاپی نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
سټریس ټایمز خبرونه د القاعده شبکې د مهم مشر ایمنه زواهری په باب لیکنه خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یې تیره میاشت په کابل کې د وشلو خبر ورکړ. خبرونه د رویټرز اژانس په حواله لیکلي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون پنځشنبه کابل کې ویلي چې دوی د زواهری جسد نه دی پیدا کړی او په دې باب یې څېړنې روانې دي. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر الزواهری د بی پیلوټ الوتکې دغه برید د جولای میاشتې پر یو دیرشمه د سهار په شپږو بجو او 13 دقیقو وشو. د خبرونې په لیکنه د القاعده شبکې مشر له بی پیلوټ الوتکې په توغول شوي میزایل داسې مهال ووژل شو چې د کابل په شیرپور سیمه کې د هغه کور بالکن ته راوتلی وو چې دی پکې اوسېده. امریکایي چارواکو ویلي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده شبکې ته دا تر ټولو لوی گزار دی. د ملګرو ملتو په هغه راپور کې چې د جولای پر 19مه تر دې پیښې څو ورځې مخکې خپور شو، راغلي د القاعده شبکې مشر ایمنه زواهری له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري. طالبانو دغه حمله د دوحې تړون خلاف عمل بللی، خو امریکایي لوري بیا طالبان ملامت کړي چې د دوحې له تړون سره سمې له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. بزنس ستاندرد خبرونه بیا په افغانستان کې تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو مسلې ته کتنه کړې چې ترانه مالی او ځاني سیانونه یې اړولې دي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان په ختیځو، مرکزی او جنوبي برخو کې سخت ورشتونه د سیلابونو د بهیدو سبب شوي چې د ځاني سیانونو تر څنګ خلکو ته مالی سیانونه اړولې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون یو کنفرانس ته وویل چې په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله 102 تنه مړه شوي، 250 تنه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډیر کورونه یا په بشپړ ډول یا هم څه ناڅه تخریب شوي دي. بزنس سټانډرډ خبرونه لیکي د وروستیو ورځو درنو سیلابونو ډیر کلي د افغانستان په ختیځ او مرکزی برخو کې زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون پنځشنبه په یوه اطلاعیه کې ویلي چې سبا جمعه او بل سبا شنبه هم د افغانستان په ختیځ، مرکزی برخو او جنوب کې تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. دغه ادارې ویلي چې د ورشت اندازه له 15 تر 20 ملي متر پورې اټکل شوی دی.
اوس بام لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوښۍ په ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې یادو خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلن لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښو ته ضرورت لري، غذایی موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدل د لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشن
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاهوالی کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه، ځمکه او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي. ډېرې کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه یې له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوښۍ ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاوو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوښۍ ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی، د کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي. او بل حال خو مرستندوی ټولنه راغلی دي، خواستم دا ده چې نورم راسي له دې نه زیاته اړتیا ده. دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب ځپلی دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي هواري په اړه بیا لوګر والی عنایت الله شجاوایی د خوښۍ اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندي نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے دا دے خلکو پیشنهاد کڑے پا دے ارتباط یقینا نگا علاقه چی دا دا سروت خانه دا اگه استقامت که دلشی در وقت دی پارا سلابو نراشی اگه دی پارا مو تصمیم دا شایده شی دی مشرطابه سر و پرابیتا که کی گو او دا اگوی دل زمدید مطابق بو دوی تخوندی زیونه انشالله برابر و پا وقت سره.
د اگست په سل روشتمه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اگست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د خبرونه په دویمه نیمای کې درته د ژوند او روغتیا پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د لشمانیا یا د سالدانی د ماشی پاړه باندې مو د یو ډاکټر نظر پختلې دی.
تقریبا 1.5 تر 3 mm پورې د ماشی سایز، چې د عام تقریبا نور ماشی په شان تی وي. کله چې یو انډیمیک اریا کې یو هغه منطقه چې کوم ځکه ماشی وی د لشمانیا هغه خلکو ته رامنځته کیږي.
اوس هم ارزو ستاسو پیغامونه راخلو چې ازادي راډیو ته مو د سیلابونو د رستیو سیلاب ځپلو په اړه باندې را لیکلې دي.
السلام علیکم، سعدالله د زابل ولایت میزان یو ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکوونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني ځمکه وړي دي. د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به ښه وي. دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوي دي. د سپینو مرانو منجیکه ده او همدارنګه د تورو مرانو منجیکه ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي. د خلکو ډېر زیات ځمکې وړې دي، په کورونه یې وړې دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برکبرک ولسوالۍ څخه اوسېدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکبرک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر له موږ نه په قهر ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاواد احمدی ام د میدان ورده ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کوم چې دی زیات ورښتونه شوی دی او زیات سیلابونه راوتلی دي. خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی. خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
پنړی کې ستریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لغه
اکشن آسیا تر اوسترالیا بیر آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. په دویمه نیمه کې درته د ژوند او روغتیا پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې 9 افغانان د خپلې خاورې په زور ایستلې دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښۍ خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په لټونه کې ښکار شوې ده چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودلو په سبب یې د دوی قانون مات کړی دی او دوی هغوی جریمه کړی دي. د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ له لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله د زیانمنو شوو 30,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استازي ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او وی ویل چې په دې مرسته کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 180 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نوري ټپیان کړي دي. اوکرایني چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي بټۍ کې د 2 فعالو ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعاله شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت اناراهاتم د پنجشنبه په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسی او اوکرانی ځواکونه فشار راوړي چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. او د ټینس مشهور لوبغاړي او د نړۍ پخوانی اتل نوواک چوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووچ 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جوکوویچ پخوا هم ټورنمنټونه د کووچ د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 3 ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړو.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. کالدانا یا سالدانا د پوستکي یو ډول ناروغي ده چې د لشمانیانو می پرازیت څخه رامنځته کیږي. په دې ناروغي یو کس تر ډیره هغه محل اخته کیږي چې د وی ځانګړې غوماشي یا میاست لخوا وچچل شي. د غوماشي پر چچلو سربیره نور عوامل هم لري چې عمده هغه یې چاپریالي ککړتیا ده. کالدانا یا سالدانا اصلي څه ډول ناروغي ده؟ افغانستان کې پیښې څومره دي او کوم کسان ډیر پرې اخته کیږي؟ روغتیا د ژوند شتمنی دا پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د پوستکي متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیرندیش. ډاکټر صاحب له بریتانیا او پاکستان په جلدی برخه کې تخصص ترلاسه کړی او زده کړې کړې دي. استډیو ته وصل دی او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې استډیو ته زنګ راوهی او د کالدانی یا سالدانی په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. له استډیو سره د تماس شمیرې دي 00422112540 بل نه لري ول شمیره ده چې واتس اپ هم پکې ده 00420212540 شپږ څلوېښت صفر یو کولی سئ چې زنګ راووهئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب سټوډیو ته ښه راغلئ. مهرباني په سر کې راته دا ووایئ چې کالدانا یا سالدانا اوریدونکو ته څه ډول تعریفولی شو او په افغانستان کې دا مهال دا پېښې په څه ډول وضعیت کې دي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله. ټول ته سلامونه کوم ټول اوریدونکو ته. سالدانا یا کالدانا چې جنرلی ورته په طبي اصطلاح کې لیشمینیسس ویلی شي او په پښتو کې یا فارسی کې ورته مونږ سالدانا وایو چې یوزولي دا د پیراسایټ او پیراسیټک انفیکشن دی او پیراسایټی دی چې د ماشی د چیچلو د وجه نه رامنځته کیږي. تقریبا یو نیم نه تر درې ایم پورې ملی میټر پورې د ماشی سایز وی چې د عام تقریبا د نورو ماشو په شان تی وي. کله چې یو انډیمک ایریا کې یو هغه منطقه چې کوم کې ماشی وی د لشمینیا هغه خلکو ته رامنځته کیږي. د دې خپل ځان ته تقریبا شل سپیشیز دي، یعنی شل قسمونه دي د لشمینیا سپیشیز. لشمینیا د خاندان نه وي. کله هم چې انسان وچی چی او د چیچلو نه پس هغه دي کې یو السر ټایپ یو ډرای یا ویټ السر وچ یا لوند السر هغه ایریا کې جوړیږي چې بیا ځان ته د لشمینیا چې کوم ټایپ دي یا اقسام دي د په باره کې زه غواړم چې بیا رو رو بحث وکړو چې کوم یو ټایپ یې خطرناک دی، کوم یو نه دی، کوم عام قتل کیږي، کوم زیات وي. خو د دنیا په اویا ملکونو کې دا لشمینیا انډیمک دی، خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات قتل کیږي. هر هغه ځای چې رورل ایریا دی، کلی وي، بانډې وي، پټي وي یا ډنډوبه وي، هغه ځایونو کې ډېر زیات لشمینیا قتل کیږي. خطرناک هم کیدی شي او خطرناک نم دی. بعض اقسام دي چې هغه خطرناکي حتی لایف تھریټنینګ ورته ویلی شي چې د ژوند د منځه وړي، او بعض اقسام ډېر عام دي چې هیڅ تداوی ته نیاز نه لري.
ښه ډاکټر صاحب، په افغانستان کې کوم ډول ډېر عام دی دغه شل ډولونه چې تاسو یاد کړئ؟ که ټول تشریح کوو ممکن اوریدونکي هم په دې بحث کې د اوریدو وړتیا ونه لري. راځئ چې لږ ساده کړو، کوم ډول ډېر عام دی په افغانستان کې، او آیا لامل په افغانستان کې همدغه د ماشی چیچل دی او کنه چاپریالي ککړتیا هم پکې رول لري؟
ډېر ښه. دا چې کوم د شل قسمونو خبره ما وکړه، د شل قسمونو خبره دا ده چې دا د سپیشیز دي، اقسام نه دي. اقسام البته شپږ دي، خصوصا چې کوم ډېر عام کامن فارم دی هغه کوټینیس لشمینیاسیس دی. کوټینیس هغه لشمینیا چې هغه صرف په پوسته کې باندې کیږي او په یو منطقه یا دوه منطقو باندې هغه منطقه کیږي او کتل کیږي. نور اقسام چې دي تقریبا څلور اقسام به تاسو ته ووایم چې یو کوټینیس دی چې صرف پوسته کې باندې کتل کیږي، یو د میوکو کوټینیس چې په پوزه یا په خوله باندې کتل کیږي او بدبختانه چې ډېر درد هم لري. البته دا کوټینیس چې په افغانستان کې ډېر عام دی، د دې درد نه وي، دا په یو ایریا باندې په ایکسپوز ایریا باندې وي، لکه مطلب په مخ باندې یا په لاس باندې، هغه چې په کوم دي باندې البته کالي نه اغوستل کیږي، په هغه ځایونو باندې کوټینیس فام دی. خطرناک هم نه دی، خطرناک نه دی. البته لکه یو یو کاسمیټک ایشو ده، لکه یو کاسمیټک هغه ښکلا د منځه وړي، البته خلک ورته تشویش کوي، اما خطرناک دومره نه ثابتېږي. په افغانستان کې او په نور دنیا کې هم دغه ټول ناکامن فارم دی. نور فارم چې کوم دي، یو کوټینیس خبر ما تاسو ته، یو ویسول دی. ویسول چې عذاب په دنه چې کوم آزادي لکه لیور دیګر شو یا تورې شو کنه یا لیمف نورونه شو، په دې باندې تاثیر کوي. حتی لیور یا دیګر کله کله د حد نه زیات غچ کی، خپل د نارمل سایز نه غچ کی، چې ته ویسول ویلی شي کنه. نو ویسول لشمینیسس کم دومره عام نه دی، کم دی، البته خطرناک دی.
ښه، او ډاکټر صاحب راځئ لږ ذرا اوس په دې خبرونه په سر کې په دې تام شو چې تاسو ویل چې دغه بعضي سالدانیش په افغانستان کې ډېر عام دي، درد نه لري، ډېر زیان هم نه لري، اما د انسان ښکلا یو څه زیانمنوي، خصوصا په مخ کې چې کله راخیزي یا مثلا د مخ په نورو برخو کې، په خوله او په شونډو، په پوزه یا په ټنډه باندې. دا معنا دا چې هغه ځایونه چې لوڅوي کالي نه پاغوستل کیږي د ماشی د چیچلو له کبله. دغه ماشی څه ډول تعریفولی شو له دغه نورو ماشو سره چې په افغانستان کې ډېر عام دي؟ آیا ظاهرا څه توپیر لري او کنه په سترګو توپیر نه لیدل کیږي؟ څنګه کسان وپی پیژن چې دغه کاس مثلا دغه لشمانیا ماشی چې چلی دی
د لشمنیا ماشه یا د ډنګي ماشه را د نورو ماشو نه د چې کامن ماشه دي عام ماشه دي دا صفه پته لګي او ټولو کتلی دي البته د لشمنیا ماشه دومره زیات په نظر نه را په نظر نه راځي ځکه چې دا د سحر ډیر وختي چې وکړه چې نه وي ټولې افتاب چې هغه وخت یاد شپې مخام د طرف نه نو لکه په کتلو کې بلګه ګران شي دا هغه پیجندل یا چې کوم هغه کوم پیرافایټالوجیست دی هغه به په دې موضوع کې تاسو ته ډېر ډېر څه تشریح درکړي چې کوم یا انټامالوجیست کنه انټامالوجیست چې دغه فیلډ دوه مربوط کیږي چې د ماشو او د چینجو د په باره کې به تاسو ته ډېر دقیق معلومات درکولی شي البته زموږ کار چې دی جلدی بخشه ده برخه ده او جلدی درمټالوجیست په دې کې موږ د دې په مرض په باره کې ډېر زیات بحث کولی شو د دې د ماشي په باره کې دومره بحث هغه علمیت چې موږ دومره نشته موږ البته د مرض په باره کې ډېر علمیت لري په باره کې خو دومره ده چې دا ماشي زیات تر چې مریضانو ته یا خلکو ته چې موږ وایو چې کله عامه پوهاوی ورته ورته دغه وایو چې کله سحر وختي ډېر زیات وي او ماخام لکه دان او داس غروب آفتاب او طلوع آفتاب په وخت کې د دې امکان د چیچولو ډېر زیات دی لکه دې وخت کې ډېر زیات چانس شته چې دغه ماشي انسان وچیږي کله چې غروب کیږي او کله چې طلوع کیږي لکه دا یو عام کامن اطلاع ده چې وي آی لوف یو ان دان ان دسک وي تاسو زما هغه وخت کې خوښیږي چې کله کې غروب آفتاب کیږي او طلوع آفتاب کیږي دا د ماشي پس یو خبره داسې توره شوې ده چې په دې وخت کې د چیچولو امکانات ډېر زیات وي دا چې ماشي په کوم ډول باندې څنګه وي دا به تاسو ته انټامولوجیست ډېر زیات معلومات
نه نه ډاکټر صاحب سلامات اوسې خیر وسې راځي چې اوریدونکو ته هم ورشو اوریدونکو هم پوښتنې لري د هغوی پوښتنې به هم ځان سره لیکو هم داسې به مخته ځو بس ته به دوام ورکړو یو اوریدونکو له سکایپ په وسیله مهرباني وکړي آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
بلی سلامونه لودین صاحب ته ملمت نبی الله زبلی د وخت ایران خبري کول له واتس اپ لاري
ښه مهرباني وکړي واتس اپ کې مالی کړئ ما فکر وکړ چې سکایپ کې دی
مننه کوم لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم ته په ډېر احترام سلام ترڅنګ پښتنه دا ډاکټر صاحب محترم دا چې په دې وختو کې جلدی تکلیفونه ډېر دي عموما پر هلکانو تقریبا د غدانی ډېر زیاتې پیدا کیږي نو د دې دانی اغه رنگ اغه درد اغه څه علامې کنوري هم راته افشا کې مثلا سیموش پوسو سی دغه د اغه پلانی ماشه دانه ده د غیر رنگ او درد ایایي نه څه وخت پوري په څنګه حالت کې لباینه دي او نور تب یو بل څه خاص تکلیف لري تر څو موږ پوسو سیدا هغه دانه ده او د سادي ونه غنو او څومره تداوی راحت څومره ناشنی ده په څو وخت کې تداوی کیږي مننه
کور مو ودان زبلای صاحب ډیره مننه پښتنه مو ولي کل شپلا بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
خاصار هم لکه
ښه مهرباني وکي خاصار صاحب محترم
ا د اکثر سره مې دا پښتنه ده د ما د سر سي د پخه کوي خرنګ د سي څنګه وتاي چې صورت وي او دا ګرنه مې وستان مې سدا سي غږ سي د ام خرنګ کوي پخه کوي نو تداوی مې هم ډیره کړی دا شامپو مې استعمال کړی دی تیل مې ما استعمال کړی دی نو بیا مې نتیجه نه ده ورکړه
ښه موضوع زموږ کیسه هم کال دانه و خو تاسو هم د جلدی اړوند پښتنه وکړه خیر ډاکټر صاحب چې متخصص دی درته به جواب درکړي بل کوم پښتنه خود شي نه لري
نه مننه
سلامات اوسئ کور مو ودان خاکسار صاحب له پکتیا اړیکه نیولې و بل اوریدونکو ته به ورشو اړیکه نیولې د واتس اپ نه مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام
علیکم علیکم سلام مهرباني
زه خو د غوډیزه نه خبرې کوم ډاکټر صاحب دا چې مې شې سره و چی شي نو دلته خو زمونږ د مخلي ته هغه دی ډاکټر صاحب باندې دی او څه دومره معلومات نشته دا نو ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده چې من کوم رقم ستنی وکړو یا کوم رقم تاغو
څه ډول علاج وکړي څه ډول درملنه وکړي د اوریدونکو غاک هم صحیح ناراضي وي هم نو ول چې کوم ځای نه یالي کني ول یو نوم واخسته ما ډیر زپوینه شوم چې کومه سیمه و په هر حال پښتنه ولي کل شو لمننه بل اوریدونکو بره واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بلې لودین صاحب سلامونه قبول کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مهرباني وکړي قاری صاحب پښتون
تشکر ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم زما پښتنه دا ده چې دغه انا چېری په یو نه پر باندې کیږي او بل نه پر یو ورغړی یا پردن لاس کوی دا نه پر څه هو وجه بل نه پر د سرایت کوي کنه کوي او بل په پښتنه مې دا ده چې دا
سالدانه په موسم کې هم پیدا کیږي د شي یعنی په ګرمۍ کې یا په ژمي کې او چې تداوی ونه شي څونه موجره تمامیږي. په خوا به خلکو پر دې سالدانو باندې کورنۍ دواوی کولې، دغه کورنۍ دواوی څومره موثر یا څومره موجرې تمامیږي؟ دا پوښتنې دي.
ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامات صاحب، پوښتنې مو واوریدل شولې، ډاکټر صاحب هم پوښتنې اوریدلې، ما هم لیکلې دي. ډاکټر صاحب راځي د دې اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکو، بیا به بحث ته ادامه ورکو، بیا به وروسته نور اوریدونکي هم راوخلو. مهرباني وکړئ په سر کې راځي د زابلي صاحب پوښتنه دا و چې وای په دې شپو ورځو کې یا په مجموع کې په افغانستان کې په ځوانانو ډېرې دانې راخیزي په مخ باندې، چې تر ډېره ځوانکۍ هم ورته وایي، د دغو کالدانو او د دغو نورو دانو توپیر وایي څه دی او څه ډول کوم ځانګړی رنګ لري کنه، او تبه او بل کوم مشکل هم ورسره مل وي کنه؟
ډېر ښه ټیکنیکل سوال یې کړو. د سیدنچ تقریبا یو یا دو دانې سالدانې کیری شي، لکه چې په پوسټ کې هغه ځی باندې چې کم ایکسپوزډ وی، لکه کالی پینه وی یا مخ شو یا لاس شو، یو بل چې سور رنگ ورکي، د کالدانې چې کم رنگ وی دا سورنما وی او برجسته تر وی. بل خبر دا چې دا وچ وی او درد نه کوي. خوشبختانه چې د پوسټ کې د سالدانې کې درد نه وی، البته وچ وی کله کله پاس یا پیپ یا نو پکې پیدا شي، درد نه وي، تقریبا 2 سانتی متر پورې د دې لینث وي. دا هغه شی دی چې موږ کلینیکلی ګورو او مریض ته هم وایو چې که په چرته په دې شکل کې او ډیر وخت لپاره پاتې شو، لکه خواله پکې را نه غي، نو بیا موږ دا ویلو چې او البته دا سالدانه ده، خو بیا کنفرم یا تضمین سره نشو ویلی، ځکه چې تضمین سره موږ هغه ټیم وایو چې دې موږ معاینات وکړو په لابراتوار کې، چې دې په باره کې تشخیص په باره کې بحث کې موږ خبره لا پاتې ده. تاسو اخره پورې برنامه په جیټن پوسیږي ان شاء الله چې تاسو دا سوال به نور هم حل شي. خو البته د ځوانکو ځان له یو پکچر وي، ځان له یو عکس وي، چې هغه یوزولي په مخ باندې وي او تعداد ډېر زیات وي، یا په ملا باندې وي باندې د ځوانه کوزان لخپل یو ایم ایج، چې هغه به ډاکټر وګوري هغه تشخیص کولی شي. البته تاسو ته دومره ویلی شي چې کالدانې د ځوانه کو پښانتې د تینې وی چې په مخ باندې په ټول مخ کې ډک شي وي او یا د وینه کوي کنه، نو او ډېری مودې د پاره بیا ځوانه کې نیوي، ځانه کې دا سی وی چې یو چې روخي چې هغه خشي بل روخي چې، نو فرق مونږ په دې شکل کې کولی شو.
بله، او د بل رور پښتنه اتمن تاسو یاداش کړی و چې له پکتیانې اړیکه نیولې و خاکسار وای، زما سره وګیره داسې پخه او پودر لري، کومه بل اصطلاح هم ورته کلی والی وکاره، ولا څه ورته وای لاند بیا به د بل اوریدونکو ته ورسو.
بالکل، خاکسار دا سوال کړی و چې دغه پخه کوي، پخه په عام اصطلاح کې دغه پخه ورته وای چې موږ ورته په میډیکل ټرمز کې ورته سیبورک درماتایټس وایو، چې دا زیات تر په سر باندې وي او کله کله په ګیره باندې هم شي، او چې اکستنسیو شي یا زیات شي، نو بیا په سینه باندې یا د سینه په وښتو باندې هم امکان شته چې را پیدا شي، په بریتو باندې، په ورودو باندې، او خو زیات تر په سر کې پیدا کیږي. د دې ټریټمنټ دو الهدي اغست دی، خو دا ډېر په طریقه باندې اغستل غواړي د متخصص نه، چې د دې سیبورک درماتایټس یا د پخا تداوی تاسو دا چې دا لیک ضروري مریض، لکه دومره غټ شه نه دی، خو دا چې مریض چې ټریټمنټ پری دی واپس، لکه ریلپس او ریمیشن دی ته مونږ وایو، چې لکه کله خشي کله واپس راشي، لکه د دې هغه پرامیسنګ یا وعده مونږ مریض ته نشو ورته ولې، چې وعده ورله ورکو چې او ته به خامخا کېږي. په البته دومره ده چې د دې وقایع یا د دې ادامه ورکو د دې تداوی ته نو کېږي مریض ان شاء الله ولزم. خو تداوی چې دوه کوم خبر وکړه چې کورنۍ ټوټکې یا تیلونه استعمال کړي، ځنه پوهېږم چې دا کوم تیلون دي، بعضې تیلونه چې هغه صحیح دي، هغه صحیح ډاکټران ورکوي، خو یو اندازه کې ورکوي، ګوري که مریض چېرته ښه کېږي دی سره ټیک ده که نه کېږي، دوه قدم مونږ تداوی مخکې وړو. داسې نه شو کولی چې مثلا فاکټر ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ورته دانه کې هغه های نه های لیول هغه های ډوز یا قوي دوا ورته شروع کړي او دې خشي نه، هغه بیا نور نقصان لري ځان سره، نور مسلې را په منځ کې. نو د دې لپاره مونږ داسې کوو چې په لومړي قدم کې ورته ټاپک پارلوشن ورته،
او کدی سره امپروومنٹ کیږي خدا کې امپروومنٹ نه کیږي نو په دویم قدم کې بیا هله موږ د خوراک لپاره د واګانې ورکول نه غواړم د خوراک دغه د واګانو تاسو نن واخلم ځکه چې دینه خو استفاده ونی شي خدای نه مکه مدیکان باندې خراب نه کیږي دغه د قوی د واګانې دي هغه موږ پراپر مریض پته موږ هغه د واګانې ورته چې تداوی مخکې لاړ شي او تداوی ښه شي قدم به قدم سټپ وایز هغه په نوټه چې سړی خېږي بام ته سړی خېږي کنه چې په دینو کې خېږي
یعنی دوامدار مریضي کوړی او د فتن داسې کوم ځانګړي درمل نشته چې ډاکټر صاحب ورته هغه کې سپارښتنه وکړي او دای واخلي او جوړ شي یو څه دوامدار او دوري درملنه ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب غبل اوریدون کې پښتنه درلوده ځای ونه خو د زما سر په خلاص نه سوچ کوم ځای نه اړیکه نیولې وای څه وکړو که چیرته موږ دغه د ځانې میاستیو چې چی وای څه وکړو موږ وو
کله کې اوسېږو نو مونږ ته به څه پته لګي چې کالدانې چې چلی یو او د کالدانې خبره خو ما وکړه چې په دې شکل کې انسان ته پته لګي چې دا کالدانه وه او د میاندو د مشرانو تجربه هم وي ځکه چې په افغانستان کې عام دی یو شی چې عام شو ډېر ورته تجربه هم کېږي تداوي داسې اول خو د خطر خبره به نه وي انشاءالله ځکه چې زیاتر لیژن زیاتر کالدانې چې کم زخمونه وي دا مطلب وخت سره دا خپل راغیږي صرف یې کالدانې هغه داغ پرې پاتې کیږي ډېر اوقاتو کې داسې کیږي او بعضې ټایمونو کې ضرورت پېښېږي چې مونږ د پورې کولو دپاره کریمونه ورکړو چې تداوي په برخه کې ورته د هغه په باره کې په تفصیل کې بحث وکړم. بله دا چې کرایوتیراپي ورته مونږ وایو. کرایوتیراپي داسې یو ماشین دی چې په هغه کې حد نه زیات داسې یو مواد وي چې یخوالی کوي فریز کوي لکه یو شی چې داسې یخ ونیسي هغه سپرې چې پرې مونږ وکړو نو کالدانه منځ ته لاړ شي خو هغه په کلو بانډو کې نه وي نو تداوي ته بیا چې داسې وي چې ډاکټر یې وګوري بیا ورته تداوي وکړي. کورنۍ ټوټکو په باره کې زما ته معلومات نشته چې کورنۍ ټوټکې څه میډیکل ټرمز کې په داسې څه خاص څه شی نشته دی. البته تداوی بیا د پیچکاریانو په توسط سره هم کیږي چې په کلینیکونو کې صحیح مراکز وکړي هر کلی کې هر او ځکه هر دی کې صحیح مراکز شته چې د کالدانې ټریټمنټ ډېر الحمدلله د وزارت صحت عامې د طرف نه ډېر ښه روان دی. هغه تداویانې هغه امراض چې ډېر کامن دي د هغه دپاره وزارت صحت عامه وزارت صحت عامه دا کوشش کړی دی چې دوایانې ورته مهیا کړي چې خلکو ته وشي. د کالدانې تداویانې پیچکاریانې په کلینیکونو کې شته په ګورمنټ کلینیکونو کې حوزهي شفاخانو کې داسې نو هلته د لاړ شي هغوی ورته پیچکاریانې دي.
بله او ډاکټر صاحب قاری صاحب پښتون ویلو چې آیا یو بل یو کس نه بل کس ته سرایت هم کوي او موسمی هم ګڼلی شو کنه ځکه لګرمۍ سره او یخنۍ سره څه ارتباط لري دغه دانه؟
بله او کله چې ماش موسم شي نو په دې کې دوه زیاتېږي زیاتېدو دو امکان شته دی او سراحت نه کوي. نه سراحت نه کوي که یو مریض ورته دلته دوا پورې کوي یا پیچکاري کوي سراحت نه کوي ورو که خور و هغه دا پوښتنه کړې وه چې تبه یا نور څه ورسره راځي په یو قسم کې وي چې تبه راځي په دې باندې مونږ بحث کوو اوس راځو پې چې کوم خطرناک ډول دی البته کامن نه دی عام نه دی او چې کوم بل سالدانه ده عام سالدانه ده چې صرف په پوستکي په یو منطقه باندې کېږي په دې کې تبه یا نور څه نه راځي تبه یې نه وي.
راځي ډاکټر صاحب چې بیا اورېدونکو ته ورشو چې څه اورېدونکي راواخلو چې هغوی همیشه ګیلمن وي وایي موږ ته نوبات نه راکوئ بیا به مخ ته ځو سره مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده روختیا د ژوند شتمنی پروګرام.
بله
مهرباني وکړئ رادیو غږ مو ټیټ کړئ خبرې وکړئ.
بله
مهرباني تاسو غږ راځي
مزه غوره
و استاد سوخا غورم خبرې وکړئ.
الحمدلله هلمند ولایت امریکا نیولې.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب نن موږ پښتنه ده د غماش لپاره چې کوم دوايان استعمالي وي دا په ځان باندې وایي چې بیا ډیر بوي کې بیا غماش نه ورته نه ذکر شي چې کوم جلدی توانون لري کنه.
یعنی چې ډول دواګانې سپرې د دوا د څرخند دوا تاسو اخیستې په کوم نوم باندې لکم زاینه
یو خصن سپری دی سپری خشته دوا بکشي کې سپن بوی لري هغه بوی په خاطر بیا غماش نه ورته نه ذکر کړای.
خاينه په ځان باندې وهل کېږي کریم غوندې د سیاو سدي
او کریم غوندې سدي کریم غوندې.
خا سلامت او سیمندنه ډاکټر صاحب اتمن پختنه اخیستی وی ورسه به درته جواب درکې چې دغه درمل چې په افغانستان کې ستا او د غماشو زد استفادات کیږي څومره جلد ته زیان اړوي. سلامات اوسې کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو خو د اوریدونکو اړیکې هم پریش ولا موبایل نه بیاو اوریدونکو راخلو چې ټلیفون ته اړیکې نیولې ده دا اوریدونکو هڅه کوي چې کچیر ته موبایل ته تماس نیسي پښتنې لاندې وکړي چې مصرف مو کم شي مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده ښه اړیکې پریش ولا ډاکټر صاحب راځي دغه اوریدونکو په پښتنې به تم شو بیا به نور اوریدونکو هم ممکن وروسته زنګ ووي
ډېر ښه سوال وکړو د اورور شکل مونږه انفیکټ ریپلنت یا هغه دواګانې چې لوشن عام په دواخانو کې یا په مغازو کې هم ملاوي چې د ماشو لپاره پورې کوو د هغې د وقایه دپاره چې لکه ماشو ماتې رانږدې نه شي هغه بوی پرې بدلېږي البته دا ډېر ښه دی خو دومره ده چې هر یو شی که مونږ وګورو هره دوا که وګورو د هغه فایده کوي د هغه فایدې سره د نقص امکان هم لري لکه زه دا نه وایم چې اتمنه مې استعمالوي خو استعمالول خو ضرور دي خو نقص هم لري امکان لري چې دغه دوا چې تاسو پورې کوي د ماشه د پاره کې دي چې سره تاسو حساسیت وکړي چې دې ته ویدي شي کانټاکټ درماتایټس چې کله په تماس کې یو دوا یو په تماس کې راځي پوسټ کې سره نو دغه پوسټ کې د دې دوا په مقابل یو حساسیت ښیي خپل یو عکس العمل ښیي نو دا حساسیت دي کانټاکټ درماتایټس دي شي امکان لري چې دغه تر حساسیت وکي خو ډیر کم خلک دي چې یو شي تر حساسیت لري مثلا بعضی خلک دي چې یعنی غوخه تر حساسیت لري نو موږ اوس دا نشو ویل چې هر مریض یا هر چاته وایو چې تاسو د غوخه مخري یا پلی سره یا جلغوزو سره بادام سره باندې کسان دي چې ټماټر سره حساسیت لري هغه ته وایو چې دې نه تاسو پرهیز شي خو ټول ته نشو ویل نو دی ورور چې کوم خبر وکړه چې آیا چې دا موږ کله پورې کوو دا لوشن یا سپری پورې کوو یا سپری په منطقه کې وو هغه سره حساسیت یا لوشن سره صحیح ده امکان لري چې حساسیت او کې جلدی ناروغي یا حساسیت د جلدی رامنځته کی خو هغه د پاره بیا ځان ته دی ویده
ښه ډاکټر صاحب مننه سلامت او صحیح بحث ورور پای ته رسو ځینې پوښتنې دي چې ما ځان سره لیکلي خده چې اوریدونکو ته هم واضح سي اول دا چې د ټولنې کوم قشر ډیر ځانمنون کوي یا غو ونربل چورتوي هغه دا یعنی ماشومان تر ډیره د دغه میاسي په مقابل کې حساسي دغه ماشي په مقابل کې او کنالویان او یا هم هغه کسان چې لمخکنه نور جلدی ناروغي لري هغه په اسانه پخته کېدلی شي
زیات تر هغه کسان چې د چا مقاومت د وجود ټیټه ښکته وي امیون ریسپانس کنه نو د دې خلکو ته لکه امکان لري چې دا زیات تر ور مخکې شي پدې کې واړه راځي پدې کې لوی راځي د تر ځاخو غوري ماشومان ته بد زیات کی لکه هغه ینګ جنریشن چې د ځوان جنریشن چې هغه ته دومره زیات نه کی البته دا نه نه او نارینه او کې بیا موږ دا وایو چې چالو د نارینه او ته زیات کی هغه ځکه چې نارینه زیات تر بار وي نارینه زیات تر په پټو کې کار کوي نارینه زیات تر بهر وي د افغانستان کې نو نارینه او ته زیات امکان شته او په نارینه او کې بیا وړو ته او لوی ته زیات تر چانس
دغه د ماشی کوم چې موزر دی په اکثر هیوادونو کې ورته واکسین جوړ شوی وي وجود کې مخکې ورته مقامات وي چیرته داسې ویری وي مثلا د ټیک ویروس چې ډیر په اروپا کې هم مشهور ده په ممکن په ځینو آسیایي هیوادونو کې هم وي هغه ماشی هم خطرناک دی دغه په افغانستان کې د ملاریا او دغه د لشمانیا ماشی هم ډیر عام دي او ضرر هم رسیږي واکسین برخه کې څه کار سوی ډاکټر صاحب په افغانستان کې شایسته نسته
واکسین څه څه پر نه دی راغلی لکه دا چې کوم واکسین د لشمینیا د پاره څه پر راغلی نه دی که راغلی وي نو ډیفینټلی بیا په افغانستان ته راځي او واکسین خو دا څه دی چې په دې کې ټول دنیا مطلب ډبلیو ایچ او رول پلی کوي کنه نو او غواړي چې دا د مرته وي خو واکسین د لشمینیا څه پر نه دی راغلی شته دی نه واکسین دغه ټریټمنټ دی او اصل کې د مخنیوي دی مخنیوی هم دغه چې مخنیوی باندې د غوانه مشتاسته وېما چې لوی لوی کالی مطلب یا ریپلنت چې کوم لوشن استعمالېږي منطقه د سپری شي کوم ځکه چې ډنډونه ولاړې ډنډونه د ختم شي ولاړې وبې ولاړې وبې ختم شي ګملې دي کنه په ګلدانونو په ګلدانونو کې چوبه وی کوشش ته کی چې مطلب اوبه دې یوزې کې سټینډینګ وبلې وی کنه نو دا د سیدا چې دا د ماش مخنیوی کې مخنیوی شته دی موږ سره ادروایز
ویکسین ته پورنه غواړم ښه او اکثره افغانان خصوصا په کلیوالي سیمو کې ځینې کورنۍ ټوټکې کاروي ډاکټر تنزی په داسې حالاتو کې مثلا په غدانی باندې یا په کالدانی یا هم نور دانی چې د سر مثلا پړسوب زیات وي یا مثلا زخم هم ورسره وي هغه کورنۍ ټوټکې پکوي مثلا یو شای ورته سوځوي هغه پکې دي یا مثلا نور رنگ رنگ ټوټکی دی چې ډاکټر صاحب تاسو ته ممکن ډیر معلومات وي، هغه ټوټکی سره دی چې اوس یوویشتمه پیړۍ ده، طب هم پرمختګ کړی دی، تقریبا د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې کلینیک شته، دارو درمل شته، هغه ټوټکی څنګه وشي چې مخه یې ونیول سي؟ څومره مثلا خلکو ته عامه پوهاوی ضرور ده چې دغه کله چې طبي لاره وینو هغه کورنۍ ټوټکونه د لاس واخلي، ځکه ممکن هغه ناروغي هم زر جوړه نه کړي او ستونزې او عواقب هم ممکن خطرناک وي؟
ګورئ، دسته چې د بعضې امراض وي چې هغه صرف لمیټنګ وي، که نه لکه خپله رغېږي، نو چې په دې کې کورنۍ ټوټکې استعمال شي، نو که هغه کورنۍ ټوټکې که په کار وکړي او نو چې هغه مرض خو خپله الریډي ښه کېدو والا دی، نو چې هغه ښه شي وي ولا کورنۍ ټوټکې سره ښه شو، نو هغه داسې فکر کوي چې دا کورنۍ، حالانکه دا مرض خپله لکه د دې نیچر یا د دې طبیعت داسې و چې دا مرض خپله اسم ښه کېدو، نو د هغه کورنۍ نوم پکې آباد شي وي کورنۍ ټوټکې کار وکړو. نو ښه خبره دا ده چې کله طبابت شته، چې کله صحت شته، چې کله موږ ته مطلب لاسرسی کې لرو، نو ښه دا ده چې موږ هغه نه ډاکټر نه کار اخلو، که نه چې ډاکټر دومره علم یې کړی دی، د هغه د علم نه کار واخلو. او کورنۍ ټوټکې کله کله چې استعمال شي، کېدی شي بعضې شیزونو کې هغه نتیجه ورکړي، بعضې شیزونو کې، اما بعضې شیزونو کې کورنۍ ټوټکې هغه خبره هغه مرض د حد نه زیات کړي.
و ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ، کور مو ودان. اوریدونکو د ازادي راډیو د دغې اونۍ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم